وچه یو تود اقلیب لرون کی سیمو لجملو سخه شمرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د باول ارمندب امنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لار چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لار ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوې دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. اتلسو کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې کومي صحرايي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټه اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېر اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنی سیمه چې په افریقا لوی وچې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم دا سیمه چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پوری د سمندري ویډیو د کټ اخیستنی وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. لدې سند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې کټ تر اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانی په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلی، یعنی سویلی امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې زنی مهم دغه را مایسته کړی دی، پیداوار یې هم اړیکې را مایسته کړی دی د دوی ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ د کون کوم را تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالی امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا. دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا، دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اروان ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نه په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دې لوی وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي، او د دې لوی وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدون د 10 درجو او 40 د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدون د 40 درجو او 40 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سوماليا کې د ختیستر البلدونو د 25 درجه او ډیر الویدیز نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي توپ سره د الویدیز تر البلدونو 12 درجه باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوه وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غم خاری و زلمه هم تاسو ټول ته شرغاس ما د لسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چې مل تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سړي او یو سب مو تریس تکړی می نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنا سره نوٹ کړئ. درنو غل لی زکون کوز مل تاسو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړۍ د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غل لی زکون کو د پرته وجو دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو ذکرې. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځه سمې سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپې سمې سپې پرې دی. ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو، او همچنان په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ چې سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي. خطرات دي پکې کې د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنې د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. ساده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ ساده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړیږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د کورونو په لمونه کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپا اس پی ای ورستر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندي، ورځنی کارونه کې خندونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل له سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له لول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېری موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړی دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړی دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوال یې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمش پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شیو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلو څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو بل سره په تماس کې اوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوست راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم اتبي شانونه لرو، چې په لاند اخلص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اورغورځونکي یعنی اتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم اتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي اتشپشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کله مونږ د کوونکو سه ورشیندونکو غرونه کچېری تاسو وو پوهیږي، دغه ورشیندونکو غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکو توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځونکو غرونه چې دی هم اتشه شانونه چې دی د خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړي وي، چې دغه وچه او محروتي محروت لرونکو غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچی وي دونه ورغورځونکو لخوا څخه لوګي ورغورځي، هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي، یعنی په لور خو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیر تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډي څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیاته کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو د کونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي چې اوس په ني وداني ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټول د اورس کروټي دي، د اور غټ غټ ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي د له هغه ځای لمینځ څخه وړي. لبهي دن کې شان سره پر مخ باندې زی لکه د لواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سر چشپی سر موشتي وي چې بهیږي. کله چې داره بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه جلی چې موږ تاسو کښې ونه داره کم یو دغه لري شکل لري، نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي په قرار قرار شکل سره په مخې ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نزي چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه ورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډول شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي، د ځمکپوهانو د څېړنو له نظر څخه درنو زده کوونکو د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي، خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و چې لږ یو شمېر اورغورځونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډۍ جوړې سوې وې چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله چې د پویمیاس خاص ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدل. لدې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزلت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړ شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله و چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یو برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنوز د کونکو مو تاسو په ملمدار توګه سروې د سوکړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشبشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته، چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټوکا درمنځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشبشان څه شي دي؟ یعنی آتشبشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشبشان چیرته مېسته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې مېسته راځي او څه ډول شکل لري؟ دریم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو؟ نور نو درنو کو درمنځ زده کوونکو، مره ساسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله مندې چې اوس موږ د کړې وو سې او پر سپو سې وو سې در بل داسې درس پر چې زستا سپدرنه حضور کې حاضر يرم. تعالی پامان.
ختمه زنجيري، ختمه زنجيري، کاشکې تاله تاله وې. ختمه زنجيري، ختمه زنجيري، کاشکې تاله تاله وې. تد نارات له اختر یار مې شم ستا سندر اورم خونا ما دی اخستای نشم زبد مرغا پیر لیم کو در چیرت لای نشم نده دان ران وای نده